احمد شیبریم. السلام علیکم. دا سجی رډو دا ټو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جومات کې په پرونی چاودنه کې د جومات د خطیب سید فاضل آقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوي دي. وبخښئ، د آژانس راپور له مخې دا خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,00,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 8,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګري ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوالو او پناه غوښتونکي د مدیترانی او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ یا یونیچ سی آر یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یوه کال مخکې یعنی د 2000 کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د یونیچ سی آر ویاندی شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د نړۍ د 10 پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراین سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې، په کابل کې د جمعه دننه د جمعه د خطیب په وینا چاودنی 50 تنه او تر 50 زیات وشلی. طالبان څنګه د داسې بریدونو مخه نشینولی؟ اجمل شینواره.
داعش دومره قوي نه ده او نه قوي شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي.
روسیې ویلي دي چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیې ورخطا کړی ده.
نن دا ازادي راډیو د څلور خبریالانو تلین دی. دا ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د عباد الله هنانزی، فرشته محرم دورانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شو، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د خام کاران زموږ یاد وتلی وي.
دا ازادي راډیو د دریو خبریالانو تلین او په دې خبرونه کې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دی او نورو شاوخوا زرو زده کوونکو ته کلیوال په خپلو پیسو ښوونځی ودانوي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کابل په لویدیځ کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وای د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنی تر 50 ډیر کسان وشلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د وژل شویو رسمي شمیر لس او د ټپیانو شل تنه شوډلې. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورپور.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کې نولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درې لارې کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشوه چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 50 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوه وروڼه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاوالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړي په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حملې بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندیدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او دیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د پرونی حمله جزئیات مو اوریدل چې د جمعه ته ختی په وینا څه باندې 50 کسان پکې، یعنی تر 500 ډیر پکې وشل شوې دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه دی او نه قوي شوی دی لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه د پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوه کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنواره صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوې دي. په جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغوی ته ماتې ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم وو هغه نشو ترلاسه کولای. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه د دوه سوقي ادارې مراکز او د دوه اکمالاتو مراکز او د تعلیماتو مراکز هغه په نخښه کې ترڅو د هغه عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه او توانایګانې راټیټ شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو د لحاظه او د فزیکی قوا د لحاظه نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخښه کوي او شیعه مسلمانان هم په نخښه کوي، یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جوته دا غو د کرنلارونه او دا غو د ایدیولوژیکي مسایلو د افکار په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او هغه کوم کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې تړاو نه لري. هغه صرف د دیني وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې د چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولې په ټوله کې دو اته ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې نن هغه د صوفیانو یا تصوف برخه مسلمانان دو په نخښه کې یا شیعاګان په نخښه کې. د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې د ډار چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډار وکړي.
او که د دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې. چې طالبان کم هوډونه چې د بین ټولنې سره او د افغان ولس سره کړی دي په هغه باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي، د هغه پرته زما په هند باندې د طالبانو د پاره او د افغانستان د ټولو وګړو د پاره او اتا د اغینه بیا وتلې د نړیوالو د پاره او د سیمې د پاره بدایش شولوي کوخ جوشي.
د افغانستان د حکومت د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو د ویان اجمل عمر شینواری سرګندونې مو اوریدي. ماسکو وای په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاري ته چمتو دی. لبی خبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات تر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. بل لور ته ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه څرګندونې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شاغلی لاوروف هم دراس ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړې. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیا یې ورخطا کړې ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوې چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
د کابل او څو ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه له قطر او ترکیې سره د طالبانو خبرو تقریبا نتیجه نه ده ورکړې. د فرانس پریس خبری آژانس راپور لمخې طالبان غواړي د افغانستان د هوایي ډګرونو امنیت خپل ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته الوتنې د پخوا په پرتله ډېرې کمې شوې دي. احمد تکل د موضوع جزئیات اوروي.
د کابل په ګډون د هیواد د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترکیې او قطر د استازو خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې برخه کې د یو لړ اختلافونو خبر ورکوي. یو طالب چارواکی چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس ته ویلي چې له ترکیې او قطر سره د هیواد د هوایي ډګرونو د قرارداد هدف یوازې د دې هیوادونو د نیکی همکاری جلبول دی. د چارواکی ټینګار کړی چې د هوایی ډګرونو د امنیت مسؤلیت باید له طالبانو سره وي. له بلې خوا د دې خبرو یو ګډونوال قطري ډیپلوماټ ویلی دی چې د افغانستان د هوایی ډګرونو د امنیتي مسایلو په برخه کې طالبان خورا زیاتې غوښتنې لري، خو د ډیپلوماټ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. نوموړي قطري ډیپلوماټ هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کړي. د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره دوه ځلې وکتل، خو دوی ظاهرا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقې ته ندی رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د هوایی ډګرونو د ځینو مسایلو په اړه نورو خبرو ته اړتیا شته. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې د کابل، هرات، کندهار، خوست او مزار شریف د هوایی ډګرونو چارې په منظم ډول پر مخ تللې. اوس مهال د کابل له هوایی ډګر څخه ځینې کورنۍ او نړیوالې الوتنې کیږي، خو اړتیا شته چې امکانات او سهولتونه یې ښه شي څو د لویو نړیوالو شرکتونو الوتنې بیا پکې پیل شي. اوس مهال یوازې د افغانستان کورنۍ هوایی شرکتونه آریانا او کامیر دوبی، دوهې، اسلام آباد، تهران او مسکو ته الوتنې لري، خو افغانستان ته د بهرنیو الوتنو څرک نه لګیږي. په داسې حال کې چې د پخواني نظام د سقوط تر وخته د متحده عرب اماراتو، ترکیې او هند هوایی شرکتونو افغانستان ته منظمې الوتنې درلودې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ازادي راډیو د درو خبريالانو د وشل کېدو څلور کال پوره شول. د 2013 کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د 2014 له کبله د نهو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویشت کسان وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله هننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نورو ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله هننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاده وتلې وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل دیرشمه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مسله دی روز اور بیا یادم است که روز دوشنبه بود که
د بارون غونه می هغه ورځ پیاد ده. دوشنبه و د کابل په شش درک سیمه کې زوره ور 14 وسوه. زموږ یو ساتون کوي ورخطا راغی او وی ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوي. ځکه لمو سره په تماس کې و غختلې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړی، خو وسې تماس پرې سوي دی. روسته و ویل سول چې عباد الله هننزی او محرم درانی هم حالته و.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایی په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. ماین ظاهرا د هغه په موټر پورې نښلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
و موردل چنن د ازادي راډیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه یو خبریاله د پلازمینې کیف د استوګنې پورې وسیمه د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرخ جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یو بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینې کړې دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره کار پیل کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکو ورسله دي چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپل ماشومان لپاره شونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومان وې د کلی په یو داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شپه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلی اوسیدونکي دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې ډیوه بل وساتي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلی سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د ودانې د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ښوونځي ډېر لسخونی یو دالیز او څلور تشنابونه لري چې اوس مهال کارونه یوازې په سلو کې لس سلنه مخته تللي دي. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسؤل دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شوونځي زده کوونکو په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي ورسته ارڅو چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شوونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ د پرمنځ شاو هغه ونه شو کنه حکومت څنګه شو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو دوی نو موږ داسې ووي چې رانه هغه نشدیا مجبور چې خپل اقدام وکړو. ګرچه موږ خلک ډېر کم وسه دي، کم زمونه دي، اوس خو وچکاله ایم دي، نو بیخي دغه په نشتی حساب دی، د اقتصادي په صفر حساب دی. مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره هم مکتب په خپل باغه شروع کړو په خپل مات باندې د څه کمې پیسې مشله ولې خلکو نه اما سي چې یعنی مقصد خلک تی چاره نه وه، یعنی به مجبوریت چه واسه سینه موی سبب بده شی دا واره بودی دوستیم اقا دلان دیشی دوستیم فو دلان دیشی او کالاز یا خرسم دازتی.
نموری و ایوازی دا شوانزی جوڑول هدف ندی بلکه دا خلگو او ماشوما نو زیهنو نام جوڑوی چه دا سونزو پر محال دا بلاست پتا منسی. دا کلیوالو پا مرست دا جوڑیدون که شوانزی لالومری طولگی سخنی ولی تر نهم طولگی پریده چه دا زدکون کشمیر شاوخوا زرو ترسیجی. د دې شوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله په دغول ولول د سم مدستک موت دی دالې چې موږ جوړې چروانه لويږي هل نو وای مکتب جوړ شي.
همغه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزمنی خوای بودیجه نه لري چې دا ښوونځي ورغوي. د زیاتوي چې په دې اړه د خپلو مشرانو او یو شمېر موسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته د غراز ویل چې په دغه ولایت کې نورې داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 ښوونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 ښوونځي د الکانو 16 د انجونو او شل د انسپ له لوري چې تازه جوړ شوي دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندز ولایت کې شمیر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخابخوي.
د کندز د حوزوي روغتون یو شمیر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر میندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډېری وخت میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزۍ په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
لګاتای پای در پای د اختلاط را که باوجود میردن از ده مادرها کم
د اولادونو د زیگون تر منزواتن نمراتول د میندو د وین فشار زیاتوي، د ولادت په وخت کې ډیر وین ازای کوي چې د دوی د کمزوري او مړینې سبب کیږي. پر دې سربیره ماشوم ته شیدې نسی ورکولای او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سی په خور ځواکی اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو له مخې چې د پرله پسې زیږون له امله میندې خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغۍ ورته پیدا کیږي، او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مرادګل قادري راته وویل:
خانمه که ایجا میاده پیش ما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومې ښځې چې دلته د زیږون لپاره مراجعه کوي، له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعت کړي. باید د حاملګۍ ضد کولۍ او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي، تر څو لږ تر لږه زیږون تر منځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي: د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولی.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولی، او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولی.
دیني عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
جمال الله د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ډېر د خوشحالۍ راځي. الله دې ټول دنیا را خوشحاله ولري. خدای دې موږ خوښ کړو. خدای شته فکر کړی چې د ټول نړۍ سره دې خپل ژوند وکړو. نو موږ ډېر ډېر دې یو انشاءالله که خدای کول امید لرو چې الله ته بیا مخ په خرابي ولاړ نه شو. توجه سم مننه. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. اونۍ کې هیلې تر ځینو وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دغه ده چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسسې $200 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بي بي سي راډیو نه راپور خپور کړی و. نو اوس دا څو ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 18,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راتلې کمې روپۍ ورته پکار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پوره ورکړې وي.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې راځي په خدای که مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې راکړی ازادي یو حد ولېږي د چارباغ بازار ته د اوس چې دا موادونه ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطن یار د له خو سولیت روزانه داسي د کومي مرستي د دی دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو پیسو کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي، دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیتا ولري او یا پی جنگلې ولري. وا خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي. به د دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي، ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، به د دوی سره جدي چلن وشي، به د دوی ته خاص سزا ورکړل شي، ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري. روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم، روسه پوری خدای څخه خلکو ته نه رسیدلی چې ای مستحق هم وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو خبرونه. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جومات کې په پرونی چاودنه کې د جومات د خطیب سید فاضل آقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بشرین نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلی دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغیزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوي دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,00,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ یا یونیچسیار یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لار مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د یونیچسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جی شل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر جو کوویډیټو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جی شل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی، خو انډونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه تموز اسمت څاروان. هر کله کوم درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او روزګان ولایت ته ځانګړې ده. روزګان د کندهار، دایکنډي، زابل، غزنی او هلمند ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2,640 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ترینکوټ شار دی. خاص روزګان، چوره، شهید حساس، دهراوت او نش د اوروزګان ولسوالۍ دي. اوروزګان د افغانستان د ولایتونو په منځ کې یو تر ټولو وروسته پاتې او په عین حال کې اوسیدونکي هم ډیر بې وسله دي. وروسته یو تحولات د نورو افغانانو په شان د اوروزګان خلک هم له اقتصادي نظر ډیر ځپلي دي، خو د امنیت له نظر د اوروزګان وضعیت ښه شوی دی. اوس یې د پخوا په شان عمومي لارې باندې نه دي او د کورونو په شاوخوا کې څوک ماینونه نشته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د اوروزګان ولایت د والی ویاند محمد مدثر او همدارس د اوروزګان ولایت امنیه قمندان مولا بشیر. مدثر صاحب، د اوروزګان د خلکو یو اندیشنه چې په تیرو خبرونو کې هم ورته ځینو خلکو اشاره وکړه هغه وچکالی ده. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو څه ورښتونه وشول، نه پوهېږم چې په اوروزګان کې به څومره شي وي او د وچکالی مشکل به څومره کم کړی وي.
بلې، اوروزګان کې مو اچې د نور افغانستان په شان د ولایت هم وچکالی ځپلې ده لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل. خو بیا لله الحمد شکر چې بارانونه وشول،
اما دومره بارانونه نه د سوي چا د خلکو به خیاده وچکلی سل په سل کې دوی هغه اندشنی چې دوی درلود تل اندشنی پر ځای دي هغه د پکې خو اما بیا هم نسبتا فروش کالته شش کالو شو روزګان کې هم ورشتونه ډېر شو د خلکو مشکلات انشاءالله تر ډېره حده کوم.
بله په روزګان کې للمي ځمکې شته لکه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې چې للمي ځمکې دي او ډېرې په بارانونو متکی دي که باران ووري شي نو دا حاصل ورکوي او کنه نه.
یا روزګان کې خپل داسې ځمکې نشته اما د روزګان د وچري ټول ولایت چې دی د خپل د ورودبار باندې داسې ټول نقشې کې ورودبار باندې پروت یې نو کله چې بارانونه وي بیا غچنی او هغه د وزیر می کوي به نو بیا ورود وغه وبوینو بیا کله دوی چې د ځمکې خرابوي او وبوینو د ورود نشي د ولو په ذریعہ باندې کار اخلي اما دا چې موږ کې ورګان کې ډېر کم دي د شته موږ کې چې هغه یوازې هم د بازارم په ذریعہ باندې حاصل ورکړي.
بله د ورسګان مخکمه اشاره وکړه چې خلک ډیر بې وزله او فقیر دي او وسخه په ټول افغانستان کې فقر ډیر زیات شوی دی. د فقر او بې وزلې د کمولو لپاره څلاري لري آیا داسې امکانات شته چې خلکو ته د کار فرصت برابر شي او بې وزلی تر یو حد پورې کم شي؟
بلونه دا خو روزګان نه بلکې افغانستان ټول وګړي د کښتۍ او فقر سره مخ دي او خاص لکه تاسو چې اشاره وکړه او روزګان چې دې به خې د خلک د کافي او فکر سره مخ دي د کده د سی وګرنې او لری فروت ولایت دي نو تیر حکومتونو کوم په روزګان کې دا سن کار نه دی سوي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو په مخه باندې کار وسی خو چې کله الحمدلله امارات اسلامي راغلي دي نو د امنیت تامین سوي دي او بیا چې کوم موږ د دې د فکر د مخنیوي په خاطر باندې ان شاء الله پروګرامونه لرو نو ان شاء الله داسې پروګرامونه په تلاش باندې ونیسو چې د دې هغه فکر او مشکلات سره حل شي.
خلک وایي چې د طالبانو حکومت انجونی کارت نه پریشتي خو لبلی خو د شزو ژوند ورس په ورس ترخی شي. د ورسګان د شزو اقتصادي وضعیت د دې خځې په خبرو کې مش معلومه ولې شو د دې خبرې به سره واورو بیا به خبرې پیوکو.
دا غندونه په دسي غندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي غندونه منډونه نه دي چې د سترګو واچول مالا خو سرم په دغه کې د پرچا منی سپینسلو روچی دوا کال می دادی د واده کې چې ولا کوم کار د لاسه شو سوي دي دا نو موږ په مزدوري راوړو بارنه په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو نه د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال په تزر کالداري کار کوي
و دا یو کال په تزر په وزر په ناستیو.
بله تاسو د دې شزه خبري واوریدل چې څومره مشکلات لري یو کال کې و اته زره غم افغانینه کلداري ګټي او تاسو معلومه نه چې ډېر داسې شزه شته چې میډونه نشته مرشوي دي یا په جګړه کې وژل شوی دي او دوی مجبور دي چې خپل ماشومان ته ډوډۍ برابر کړي څه وایي سپدیار؟
بله و نو د دې د فارغ خوښ فعلاً موږ د دوی د لاسنیو په مخه باندې اغه مؤسسات راجل کړی دی روزګان ته چې دا غریب خلکو سره مرسته وکړي نو تقریبا لږ وخت ډیر مؤسسات د روزګان ته راغلي دي مخکې د مؤسسات په څیر ډیر رقم وو په روزګان کې ځکه په روزګان کې ملت شنو او بلکې هغه تیری ادارې د سیو قومي او والستو په لحاظ باندې د مؤسسات توزیع وو سروي کول نو اوس الحمدلله موږ هم د امنیت د دوی ته ورکړی دي او هم په شفافه توګه باندې دوی کولای شي خپل کار وکړي د دې د لاسنیوي لپاره کوم څه فعلاً مؤسسات راغوښتي دي او خپل دولت د بازار سیاستونو سره نږدې کومه کړه چې خلکو د لاسنیوي په مخه باندې کړی دي او بیا یې هم کوي او کوشش کوم دا وي ان شاء الله چې د دوی لپاره داسې یو کار برابر کو او زمينه مسایده چې د دوی د اقتصادي ستونزې د یو بل طریقې حل شي او وخت د یو مشکل دی د دوی لپاره.
مدثر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې د دې په شمول یو شمېر نور امدا خبره کوي چې خو تاسو وایئ چې فساد نشته او لبلی خو وایئ چې جنگ هم نشته یعنی امنیت شته تیرځل حکومت به ډیر واری امدا امنیت پلمګر ساو چې وای امنیت نشته چې مثلا پلانې ولوسوالې ته متوجه نه راکړي یا په فلانې سیمه کې مو شوانځي نه دی جوړ یا کلینیک نه دی جوړ اوس خو دا دواړه ستونزې تاسو وایئ چې حل دي نو عملاً ولې کار نشته دی او ریدونکو په وینا مهرباني
دا ریدونکو خبرې ما وریدلې بالکل واقعي ټول خبرې پر ځای باندې دي اما دته
موضوع داسې د محترم سروان صاحب چې ان شاء الله زه تاسو وسمن د روزګان ولسټولو تاسو د طریقې اطمینان ورکوم چې نور هغه د خبرو او د کاغذ د مخ کار پای ته رسیدلی دی. ان شاء الله په لږ وخت کې به ټول کارونه په عملي تور باندې شروع شي. که تاسو دغه اورېدونکي وسیلې معلومات لري په دې تیرو 15 میاشتو کې چې په روزګان کې مثلا کم کارونه شوي دي هغه شاید په تیرو 20 کلونو کې نه شوي. نو
مثلا تاسو ویلی شئ لکه کوم کارونه چې تاسو وایئ ډېر مهم کارونه شوي دي؟
ډېر مهم کارونه موږ تقریبا د مرکز تریم کوچ او ولسوالۍ ګانو تر مابین وسله سوي لارې شو دلای شو چې هغه تقریبا هغه کمې تخریب سوي وي یا کمې امنیت نو باندې هغه لارې مو رغول سوي دي تر یو هدف پورې هغه کم امکانات چې وسپې لاندې حکومت په واکې دي او تقریبا دا مخابراتي شبکې ته ورسېږي دلته په روزګان کې تقریبا
یو څه پورچو تر ټولو مقدس سره تاسو داسې څو مثلا لاري تخریب شوی لاري خو تاسو تخریب کړی وي یا باندې وي تاسو باندې کړی وي دا اکثره خلک هم دا خبره کوي یعنی لاره خو جوړه شوی تیر حکومت جوړه کړې و که مخابراتي شبکې دي هم د تیر حکومت په دوران کې جوړې شوې وي د انټرنونی همغه وخت جوړ شوې دي کندهار او د روزګان ترمنځ لا را چې ډېره لوی لار ده او مهمه لار ده د همغه وخت کې جوړ شوې و تاسو وایئ چې دومره لوی کارونه مکرې دي چې په تیر شلو کلو کې نه وشوي
بلې وونه د تیر حکومت سره خو به جوړې وي د خو به جوړې وي محمد د سیو چې د سیو ولسوالګانو کې د شلارسته چې به تیر حکومت ورته ایسته وجونه وکړي خو په وسنی امارات کې هغه ته توجه سوي دا مخابراتي شبکې چې د جنگ او د لارو د خرابتیا او د مخابراتي شبکو زه فکر نه کوم چې دا به یوازې نو شته دا خبره ده کله دا بعض کسان چې وایي راځي کې ځکه تبې خبره د جنگ کې خو دواړو طرفونو کې جنگ او مرمۍ به وي هر څه به وایي د بل په ځد باندې استفاده کول نو کچیر زموږ دی او شی د لارې په ضرر باندې تمن دی یا د مخابراتي شبکې په ضرر باندې تبه باندې جانب لوري لم تمن دی نو دا خبره زه پر ځای نه بولم چې په ټوله کې دغه مشتره دي سي اما موږ په وسنی وخت کې په دند وخت کې تومره کار وسو روزګان ته سوي دي چې زه دا سویلای سم چې مثلا په شل کال کې په دغه مرلن وخت کې تومره خدمت نه دی کول سوي روزګان ته
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
توسط روزګان ولایت امنیه قمندان شاغله مولا بشیر هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلای وایم مخکې یادونه وشو چې وس امنیت قراره قراری د روزګان کې په داسې مواردو کې اکثرا له امنیتي ځواکونو څخه بیا په بیارغونې په چارو کې په د کار په برخه کې استفاده کیږي مثلا پلونه پی جوړوي لارې پی پاکوي یا لارې پی ترمیموي تاسو له خپل امنیتي ځواکونو څخه څه استفاده کوي؟
موږ له امنیتي ځواکونو څخه استفاده موږ امنیتي ځواکونه د امنیت په باره کې په ټول ولایت یعنی په ټول ولسوالیو کې په ښارونو او په بازارو کې امنیت متامین کړی دی یوه نوه تهدید او مشکلات نشته.
د طالبانو دفاع وزارت وایي چې نوی ملي اردو جوړوي او تر اوسه یو لکو 10,000 کسان پکې جذب کړي دي همداراز به ملي پولیس جوړیږي ستاسو له ولایت څومره کسان تاسو ور معرفي کړي دي؟
موږ د ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونه او هغه مو سوکړي دي سره موږ هغه تقریبا د روزګان په ولایت کې په دفاع وزارت کې تر 5,000 نفر په سوکړي دي او په وزارت داخله کې مو تر 3,000 نه زیات مجاهدین سوکړي دي.
مدثر صاحب تاسو د مخکنی اوریدونکو خبري واوریدي وای مسلکي کسان له ادارو لري کیږي ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او کنه ده شوی؟
مش په ولایت کې دا کار به هیڅ شوی نه دی. زموږ په ولایت کې تقریبا په ټول ادارو کې هغه کفر وزارت فورې اړه لري هغه په خواني کارمندان دي هغه کسان دي هغه خپل کار ته ادامه ورکړي او خپل کار کوي صرف دا غونه نظارت کول کیږي. اما کباسي احيانا داسې دایمه چې په شسوي چې یو کس د دندې لري سوي هغه داسې نه دي لکه څنګه چې اوریدونکو ول شه دا خپل کار ته یې جر سوي د یو داسې حکومت سره بلد وو چې په هغه کې یو قسم فساد وو چې په یو غفلت وو خو الحمدلله هغه پر صفای تر رسیدل ده نو د دوی څخه د مسلمان خدمت وغواړي نو بیا دا پر ځای باندې یو بل کس مسلکي کس ګمارل شوی
مدثر صاحب داسې ویل کیږي چې په اروزګان کې په سلو کې اتیا کلینیکونه او روغتونونه ودانۍ نه لري، اکثره په جګړه کې ویجاړ شوي دي او ځینې کلینیکونه غیر فعال دي. په دې برخه کې مو څه اقدامات کړي؟
او بل یو دا وخت په اروزګان کې دا مسله ست دي، بعض ځایونه کې دا کلینیکونه ودانۍ چې دښمن تیر وخت کې د خپلې کوستي او په دې استفاده د دې کړي ونه غوښته تخریب شوی دي، او بعض ولسوالۍ او کلیو باندو کې ما مخکې هغه خبره وکړه چې په اروزګان کې په تیرو شلو کلونو کې دومره کار نه دی شوی څنګه چې لازم و. نو اوس خو فعلا د دې دفاره په قانون انشاءالله راځي مخته، او دا اراده شته چې هغه کلي ودانۍ تخریب شوي دي، دا غوایي ابتدایي کارونه پیل شوي دي، او نور ځایونه کې چې کوم د دغو ودانۍ او کلینیکونو د نشتون سره مخ دي، هلته به انشاءالله ژر تر ژره دا کارونه پیل شي. او
کور ودان البته موږ داسې پیغامونه لرو تاسو ول چې تیر حکومت رنګ کړی دي، لیکن خلک وایي چې تاسو رنګ کړی دي. من جمله په دغه سي کلینیکونو کې یو هم د ترنکوټ مرکز په لمنه کې د اکلینګي کلینیک دی، کوای سموش به ځخ هم د خلکو تخپور کو چې خلک څه وایي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
مدثر صاحب تاسو مهرباني وکړئ دوه اوریدونکو نظر درلود. سردار ولی د دهراوت ترنکوټ د سړک د جوړېدو غوښتنه لرله، او نعمت الله بیا دا پوښتنه درلوده چې واسطه شته هغه څوک هغه چاته کار ورکول کیږي په اردو کې یا پولیسو کې یا نورو ادارو کې چې واسطه ولري یا طالب وي او نورو ته نه ورکول کیږي؟
لومړی کله سردار ولی صاحب خبرو په ځواب باندې وایو او واقعیت یاد غلار خو په اساسي ډول باندې ټول نه درغول شوی. اما مخکمه ویلې چې هغه کم ابتدایي کارونه اکیا ورته غل کړ په دغه پرته لار باندې کوچکونه یا پلونه چې کوم تخریب وي یا نو جوړ شوی سره هغه سوي دي ان شاء الله بسمه مدا دی چې ژر تر ژره به دغه لار په اساسي ډول باندې کوټه کول راغول کیږي. د دفتر مرکزی حکومت سره مو بار بار د ولادت کې موږ ولادت کې مجموعه کې ټول لارې خراب دي یا خامد دي، نو تسلیم ست ان شاء الله د مرکزی حکومت سره هم تجارت خبرې کړې دي، هغه هم واجب را کړې دي، او بل نړیوال وخت ان شاء الله ټول لارې راغول کیږي. اما د وادسته د بل ورځن کې چې وادسته او دولت کې انا ترته وادسته نشته په اورزګان کې ان شاء الله تا وادسته به خستانه. اما ترته کڅو کراځي هغه دغه سابقه او کار او مسلک ته کتل کیږي، نو نور ترته ان شاء الله په اورزګان کې کار وزارت کور اړوند دي کوم وادسته موږ اورزګان کې نه.
بله قومندان صاحب بشیر، ځینې خلک شکایت لري چې په اورزګان ولایت کې مخدر مواد آزاد استعمالیږي، پلورل کیږي، وای امنیتی ځواکونه باید مخه ونیسي.
مثلا مغوارم دا یو ملګری د نظر په اړه چې د ورکړې د روزګان په ولایت کې فساد ټول دی، ملي اردو ملي پولیس کې هغه خلک راځي چې وایي چې ولري دا زه په کلک کړه دوه مداصل په سلو کې یو افترا د اسلامي امارت په چې کې اسلامي امارت په ملي اردو او په ملي پولیسو کې خلک بلا وایستي مقرري او راولي اتمن امانتداری او دیانت او وطن ته د وفات او په پداري تکتل کیږي، او د خلکو کار هم کتل کیږي. خلک په دیغلي کو کې بیا مقرريږي فات د مخدره مواد په باد کې د محترم امیر المؤمنین چې کله فرمان صادر کړی ده تقریبا د دویم د نیمې سوال سره درتل وستم باندې یان د روزي په دوم باندې چې کله فرمان صادر کړی ده د مخدره مواد او کس او زراعت باندې کیږي. مشتول وقفل امنیتی ورګانونو ته کمانډاران ته خبر ورکړي چې پرماسل په سلو کې باید عملی شي، نو ان شاء الله پاینده کې به نو څوک ټول وکړي او نو به څوک دا کار وکړي. یو له هغه نه مخته څه شان او هغه به اتمن څه شان وي پاینده کې به د دې سل په سلو کې مخنیوي کې یا فرمان د سل په سلو کې عملی کیږي.
امر یې مخنیوي کوي کښت لپاره
اجازه مون نه ورکړي
د کښت په ارتباط، لیکن د استعمال په اړه دی خلکو شکایت چې اوس استعمال خو یې وسم باید منشي، ځکه چې د دین له نظر هم دا صحیح کار نه دی.
او مخکې لدین د محترم امیر المؤمنین فرمان په دې باب کې د کشتو هغه کې د شراب او کې د دې غشیانو د نشئی مواد په باره کې مکمل مخنیوي کړی، نه د شراب د نشي او نه د دې غشیان د نشي اجازه موږ ورکو.
تاسو ویل چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې بي واسطه خلک استخدام شي، په ټولنیزو رسنوي کې یو پیغام پر لپسې خبريږي په کې وایي چې مثلا ک څوک جنرال کیشي نو باید یار لاس کاله د طالبانو په لیکو کې جنگ کړی وي، یعنی د دې معنا ده چې استاسو په لیکو کې هم که څوک استخدامي شي باید طالب به له طالبه بل څوک نشي کې استخدامي دی. همداسې ده
یا دا خبر بسل پسل کې دروغ وي، ځکه موږ خلک مکرر وو او خلک راځي خپل شوبوت لیکو هغه څوک اداره او هغه جلبیږي هغه ته کارتون ورکول کیږي هغه ملي وردن ملي پولیس ته لیږل کیږي، خو موږ ته کوم هدایت د لوړي خانه د سوي سپادیغه شرط به ورکی چې طالب یې بل څوک بني پیل له موږ سره طالبان هم څو غیر د طالبانو نور خلک هم څه موږ په دې غلي کو کې راوستي دي. څوک چې دا خبره کې دا مکمل افتراء ده.
د دې له خبرو پوه شو چې شاغل مدثر ته ویل چې تاسو خو وایئ چې دا به وکړو ها به وکړو، لیکن په کومو امکاناتو په داسې حال کې چې دنیا ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژني او چې په رسمیت مو نه پیژني نو کومک تمه هم چندانې نشي ترې کولی، یوازې د بشري مرستې دي چې له خلکو سره یې کوي.
د دولت مکلفیت خو ما دی چې تقریبا تر خپله وسه فورې دی، هغه کوم وس چې د دولت سره یې کوم طاقت چې د دولت سره وي او ان شاء الله کوو، اما کوشش مدا دی خو د چروان دی چې د دولتونو سره هم اړیکې شي تر څو هم د تلواله چې په افغانستان کې څنګه چونه وکي او د دولت سره د درغون صحت او تعلیم په نورو برخو کې مرسته وکړي کوشش هم روان دی.
فکر کوي چې دا کوششونه به نتیجه ورکړي، ځکه چې هغه څه چې دنیاوال لیل تاسو څخه غواړي هغه تاسو نه کوي، دنیا په یوې خوا روانه ده تاسو په بل خوا.
نو بالکل ورکړي کوششونه نتیجه ورکړي که تاسو تقریبا د شپږ میاشتې اووه میاشتې نه مخکې وخت وګورئ د سیمهیزو دولتونو او اړیکو ته په کتو سره اوس فعلاً وګورئ.
ښاغلی مدثر نظر واورو.
اوکې، د ملګري نظر خو هم تقریبا موږ واورېدلی. واقعیتونه خو دا دي چې ده وویل چې باید واقعیتونو باندې سره وغږېږو، او دی وایي چې تاسو وویل چې په شل کاله کې ما د شل کاله نه سم خپل خبره کې بیا وضاحت ورکړل، ادب نه دا و چې په شل کانو په دومره کم وخت کې دومره کار نه دی سوی روزګان ته لکه وشت سوی دی، اما ادب نه دا نه و چې په ټول شل کاله کې، او بیا کوم ځدا چې وایم چې په بهي شل کاله کې هیڅ کار نه دی سوی روزګان ته، ځکه دا تاسو خپل وس چې په روزګان کې او دا ورته کوم داري خپل خبره کې وایي چې په روزګان کې دا کار سوی نه دی، یا کار نه دی سوی، دا ټول کارونه اوس چې موږ مختیش دیم دا وجه ده چې په شلو کارونو کې په روزګان کې کار نه دی سوی، اساسي کار نه دی سوی. اما دا چې موږ دا روزګان د خلکو د فاره به ان شاء الله خپل وس کوو انتهایی، او د دوی په اړه برخه کې د دوی مشکلات ته رسیدګي کوو، او د ځوانانو سره او د خلکو د بیلابیلو د ټولنې د ټولو اقشارو سره، نو یو کدی یاد کم خلک نه راغلي، موږ د ټولو ولسوالګانو ته تللي په دې اړه مداغو سره مجلسونه کړي دي، ولایت مقام کې مو مجلسونه کړي دي، د علماو سره د قومي سپینږیرو د ټولو سره مجلسونه هم محترم والي صاحب کړي دي، او دا غو نظرونه او مشورې اخیستي دي، د ولایت په بیا رغونه او تعلیم او ټولو برخو کې دا غو مشورې اخیستي دي، دا غو مشورو د تطبیقولو کې کار کړی دی وروستان کې.
مولا بشیر صاحب نظر به واورو، که هم تاسو امنیت قومندان یاست، څومره تاسو په ولایت کې په غونډو کې د تعلیم برخې ته توجه کیږي چې ښوونځي جوړ شي، او آیا کوم ښوونځي هم په دې اته میاشتو کې جوړ شوی دی؟
تعلیم په بخت چې جواب داد موږ دلته د تعلیم په بخت کې طالبو په بخت کې مشکارونه مې په دیغه روزګان ولایت کې موږ د لیسیل ورو متوسط ورو ابتدایي ورو د تعلیمي پروګرامونه روان دي سره، او دلته موږ د دین دینی مدارس په باره کې در حفاظونه دارل حفاظونه لرو، موږ مدرسې لیلونی حاري لرو، موږ شاګردان او استادان ډیر لرو.
ډیر مننه، ډیر مننه مولا صاحب بشیر. قومندان صاحب د دې ورستي اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایست؟ دی وایي چې لا هم تاسو له خلکو ډوډۍ اخلي.
او
وویل ما د خبرې واورېدلې. موږ په ټول د روزګان په ولایت کې څلور نورې ولسوالۍ دي، یو مرکز د موږ یوه وظیفه اجره هم نه ټولوو، موږ خپل یا شوي باته لرو. په خاص روزګان کې به ډېر نادر وشاځي په بعضو سیمو کې، هغه هم خلک دلته دا متدین متشري خلک دي. مخکې له فتحې نه هم له طالبانو سره ضروري مرسته او کومک کوو، اوس هم په ډېرو ځایو کې خلک غوښتنه لري چې طالبان ته موږ نه وظیفې وسي خدای پاک.
یعنې دا سړی دروغ وایي؟
موږ نه غواړو، دروغ نه وایي. خلک ډوډۍ توري، خلک غوښتنه ځینې لري ول ډوډۍ موږ ډوډۍ موږ به ثواب شي. په عموم کې موږ ډوډۍ نه ټولوو، هدایت نه ورته لرو. که په بعضو ځای کې طالبان وټلي موږ به مخنیوی وکړو.
بله، تاسې به اصولا د مقرراتو له مخې همداسې وي چې باید څوک ډوډۍ وانخلي، لیکن همدا شکایت چې دی اوریدونکي وکړ ډېرو نورو هم موږ ته په واټساپ له طریقه په مختلفو شکلونو سره دا ډول خبرې کړې دي، نه یوازې په اروزګان کې، په نورو ولایتونو کې هم همداسې دي. لا هم یو شمېر طالبان چې کله د چا کوم کلي ته ورشي له خلکو ډوډۍ غواړي، یعنی نابللي میلمانه دي.
نه داسې نه ده، ما درته وویل په داسې ډېر په بعضو ځایو شاذ نادر به یې عموماً نه دي سره. په بعضو ځایو کې طالبان وظیفې، په بعض ځای کې داسې د کلي متدین متشري خلک غوښتنه لري که طالبان وظیفې ټولې کړي، ول دا به زموږ له دوی سره مرسته کومه کې. او موږ خپله رښتیا هم خپل یا شوي باته لرو. موږ کوشش کړي په تمامه معنا په ټولو ولسوالیو کې موږ نه لرو، نو دلته به ډېرو نادرو شاذ دغه مخنیوی به هم انشاءالله وکړو.
درست.
جمشید د کندهار نه یم، زبا خوښ ته مجاهدینو سره لرم د طالبانو سره. چې دا د درې ونه کې ځکه د دې شاو دغه چې کی خپل شاو خوري کڅو کې د سوا پنځه ترکیم نه جنو اخی کې دغه چې ترکیم نه جنو اخی ځکه دا سپینساره نه لوس خان په یوه د پنځه تر کنه تیر سو استل جرا کوي. نو غریبانو به وځ سره چې ارڅه په واسي باید کومک سره وکي، او روزګانو زابل په دې کې کړي په سره وکي درې کوي. البته نه نوای باید ورته مساعده کی او یا درې ګر سره جنوان شي.
کومنده صاحب صرف ډېر ثانیه وخت لرو، مهرباني وکړه یاره خبره چې لري وکي.
صحیح محترم، موږ د تنکور په مرکز کې په چاچینو په دراوت کې موږ په چوره کې وځپینل نه ټول ما شاد نادر به چاټ لکړي که پر ذات څه ته شی ورکړي. شرم دانه مشونه روا او بده خبره نه ده.
ډېر زیاته مننه د اوروزګان ولایت له امنیه قومندان مولا بشیر او د اوروزګان ولایت له وایاند ښاغلی محمد مدثر څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
پلف فستین صاف نو شیروان سر وکڑے کولو بئی زکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہم خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے د انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف